آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین.
السلام علیکم د ازادي اوریدونکو پروگرام یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم په دې هیله چې روغ او جوړ وسی. په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریښي. دا پیغامونه به سره واورو. په همدې دسمبر میاشت کې یا تیره اونۍ د طالبانو د هغې پریکړې یو کال پوره شو چې نجونې یې له لوړو زده کړو راګرځولې دي. په دې پروګرام کې د ننګرهار پوهنتون له یوې محصلې سریا خان سره غږېدلې یو چې له پوهنتونه د یو کال په محرومېدو څه په تیر شول او دا اوس څه احساس لري. دا مرکه وروسته راځي د پروګرام په وروستیو کې. د ورکشو عزیزانو د لاټې د پروګرام لنډه برخه اوري خو اوس پایل ستاسو په پیغامونو کوو.
السلام علیکم. زاب منانې فزید زابل ولایت شمزه د ولسوالۍ ستاسو د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. بار سلام وروره. دا موږ سره چې دا ډېر خراب دی. دلته اوره پیدا مې وزره چې کار پر پیل کړی وو او چې کار پرې شوی دی چې کوم خراب هم دغه ټوله پاتې شوې ده. نو موږ پیدا مې له وزارت څخه او له بشاپ سره څخه دا هیله ده چې دا سره کورغوي او جوړې کې ډېر سخت خراب دی. دا پیغام به اتمن دوه درې ورنه شکو چې مسؤل چارواکي ورو وسلام
له کوم چې همکاران جوړ روغ اوسه سفر نیکمرغه ورځ مو را پیل کړې وي. ټول چې زما د طرفه سره مونږ ورسېږي یا سمین ساده تاسو شکریا بارکزي او ګلاب منکر ته زما د طرفه سره مونږ ورسېږي. ما پیغام دا دی چې د پټیو زما چې دا د قانونو څخه خلاف خبرې کوي هغه ککرځي وي او کچې نه موږ په کله کا غندو ځکه چې دا د دې وینا نه د طالب جګړه مارانو په خپل ور کړی دي. دا خوشې د قانونو څخه خلاف خبرې دا طالب جګړه ماران دا خبرې په خپل ور کوي. او بل خبره مې دا کوله چې افغانستان د طالبان د رسمیت پیژندنه خبره دا ده چې هغه کلتور دولتونه وي چې هغه دولتونه وي چې هغه بشري حقوق ولري هغه د دې د پاره په رسمیت وپیژني. بلکې دا چې دغه کړي د څه نه دي کړي چې اوس په رسمیت وپیژني دا انفجار او په تاوه ته لار خلاصه کړه. چرکیان لار خلاصه کړه خو کار به طالبان کوي ذمواري به دایش پر غاړه اخلي. مشله کوم چې دا پیغام در سن ماړی او نیوارک پر ورسوي مننه کو. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن جان شهید د غزنی ولایت څخه په اړیکه کې یاسم. البته د غزنی ولایت ته شاخ د غزنی په هنتون یو محصول يم. غواړم چې موږ ته چارواک پوری ورسیږي د غزنی په هنتون دی لګي نتل هنتون لکابل او دی او زموږ د ناوړه اقتصاد ایپی اقتصاد د عمل نشي کولی چې پوهنتون دوام ورکړو. نوی محصل یم. غواړم د چارواکو نه ورسیږي او پلان ته اړوند ضروریات ته اړتیا ورپوره کړي. یا ورته ورکړي ټاکو ته ورکړي یا بدلاچا ورته زیات کړي. ډېره مننه.
السلام علیکم. د ازادي کارکونکو ته سلام. بعد له سلام الله فارغ دی د کوچ تاثیر تماس کی. زه غواړم چې طالب چارواکي اسلامي امارت پیدا دي تور خم او د چمن په اړه باندې سعودیت عمل د کدی افغان کډوالو د لپاره چې غو سره زنان دي کچنیان دي په تکلیف مشکلات او شپې سبا کوي د بارډر د خاطر شنه وګي چې کنه خوراک دي نه چکا کی نه دی او د اسو کوم سعودیت ستانه دي خوراک دي چکا ستانه سرپناه ستانه. نو خدای دې وکړي تاسو دا موږ بدرګه کوي او چارواکو ورسیږي. والسلام.
دل سوز یم له خو سره څخه د پاکستان څخه راغلي مجیرونو سره باید ډیر زیات مرسته وشي. د ټول خلکو څخه دا هیله کوم چې دغه مجیرین چې دي باید د سرپناه په برخه کې او د خوراک څښاک په برخه کې باید ډیر زیات مرسته وسره وشي. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیک هیله احترامات وړاندې کوم.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه سید احمد یم چې وسلم په ایران کې له تاسو سره تماس نیولای دم. نو زما د کوم لنجاسي پروبوره پر تسوی د ایران او د افغانستان نو د اسلامي امارت مشرانو څخه مې دا غوښتنه ده چې د دې د لنجا د ډیپلوماټیک لارې حل کړي. دلته په ایران کې ډیر شمیر مهاجرین دي چې دلته بیا د ایران ولس وسالانم ځینې ځینې ځای زوري د وبو پر سر. نو هیلم ده چې دا لنجا د ډیپلوماټیک لارې حل کړي.
السلام علیکم. ما د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلام. ما غوښتنه او ارزو دا ده چې دا د پاکستان کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ښه گزاره وسي، نه دا چې زور زیاتی ورسره وسي او یا مال ځینې غصب سي. نو زما دا خواهش دی چې دا په ډیره ښه توګه او په انصاف سره یې راواړي، نه دا چې ظلم پر وکړي. دا اوس ما اورېدلی دي چې ظلمونه پر کېږي، حال دا چې دوکانونه پیسې ټوله ورڅخه نیسته کېږي او دوی دغسې تش لاس راهاړي، خالي په تشو تورو کالو کې راهاړي.
سلام تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. زما نوم وحیدالله امینی دی. تقریبا دوه کاله کېږي چې د ترکیې په وان ولایت کې ژوند کوم. دلته د افغانانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو په سرحدونو کې، همدغسې په سرحد کې د ترکیې او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کېږي او د ترکیې او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک ورسره کېږي. دلته په وان کې داسې هدیرې، ګمنامه هدیرې شته دی چې په زرګونه او په سلګونه افغانان پکې بې سرنوشت او بې برخلیکه پراته دي. همدغسې شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې بې برخلیکه افغانان پراته دي. زموږ د پښتنې او د زموږ په اړه د پلټنې هیڅ څوک هم نشته دی، نه دولت، نه کوم چارواکي او نه کوم داخلي موسسې زموږ پښتنه کوي. دلته د کار ستونزې دي، دلته د حقوقو ستونزې دي، دلته د ګرځېدلو ستونزې دي، دلته د روغتیا ستونزې دي، ډېرې زیاتې ستونزې دي. باید زموږ ستونزو ته توجه وشي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مفتی خان سمسوریم دا پکتیا ولایت دا جنیخیل ولسوالۍ او فعلاً د عمان په هیواد کې ژوند کوم. او زموږ د افغانستان د اوسنی دولت د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې د عمان په هیواد کې افغانان ډېر په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. او زموږ د پاسپورټونو ستونزه ده چې ستاسې د ازادۍ راډیو کارکوونکو نه ډېره ډېره مننه چې تاسو په هر حالات کې د افغانستان د وګړو او بالخصوص د بېسفرو پرانی هغه رپورټونه او هغه پیغامونه چې تاسو ته پرېښي دي او تاسو ډېر په صحیح ډول تر لوړپوړو چارواکو رسولي دي.
دا پیغام پرېږدم د ازادۍ راډیو ته پر لحاظ خدای مرد ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ. د یخوا مریضان راته پراته دي، پاکستان مونه پرېږدي. د بلې خوا هغه اقتصادي مشکلات چې یوه کمپیوټري تذکره په 600 افغانۍ ده، د بلې خوا د موټرو محصولونه چې 15,000-15,000 افغانۍ راسه غواړي پرې له زاړه دونې نوکوي موټر باندې. ډېر مو د حکومت څخه خواهش دا دی چې دا ګمراکات نوکوي راکم دي. شیان ډېر ګران دي، بېخي بیا اده ګران دي. د په ملک مخ دا چې د بوران پر خوا روان دی، د یخوا سیلابونه دي، د یخوا کاخچې ده، د یخوا د پاکستان سره دا چې لاس وګرېواج چې یو مریض نه پرېږدي، پاک مو وش کوي بره مو ایلک یار مو پرېږدي نه. بیا چې مو لغړۍ ورواړئ، لغړۍ ودوی سره شریکان هر څه روپۍ چې راڅخي هغه راسه واخي. او بل خواهش مو د هندوستان نه څه دغه دی چې زموږ بېزې ایلک هغه شتمن خلک چې دي نو هغه خو بس جباره هندوستان ته د هندوستان مو ډېره غوښتنه دغه ده چې زموږ د حکومت سره راشه، درشه وکړي، سفارت خلاص کړي او اویزې راته موچي لکه په تېر حکومت کې چې موچي وې. یار خو پاسپورټونه نه کېږي، نه راکوي دلته. چا څوک لري هغه 2000 افغانۍ غواړي. بله ورځ یو سړی ورغلی ول 2000 افغانۍ راسه غوښتې، پاکستان کونسل بیرته د هغه شرالی جنګ ول نیمې درلودې.
السلام علیکم ورحمت الله. زه ملا سید محمد اخوند د هلمند د ولایت محمد آباد علاقه څخه ستاسو سره په تماس کې ما. دا زموږ علاقه د ډېر وخت څخه دغه سره محرمه ده. د کلینیک څخه موږ ته کلینیک نسته نږدې ده. خلک مو مریضان مو ډېر دي. د شپې پر 2 بجې په 3 بجې باندې پر موټرسایکل باندې د کوشنۍ د ناروغۍ مریض ګریش ته رسوو یا لشکرګاه ته رسوو. نو ډېر په مشکلاتو کې یو. نو ستاسو مداخله ده که زموږ پیغام داسې تعامتر وزارت پورې ورسوئ چې موږ ته کلینیک راکړ اوسي. حیاتان هغه ډېر ورنه مرارضي ورته کړي خو موږ ته کلینیک نه دي منظور شوی. موږ د کلینیک سره په تکلیف کې یو. که زموږ پیغام ورسوئ.
السلام علیکم. زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي. دلته په هلمند کې ورور دا د بایومیټریک تذکری شروع دي. په میاشت میاشت سړی ته نوبت نه رسیږي. نو ډېره ګڼه ګوڼه ده باندې. یو دوه مرکز یې ورته فعال دي. د خلکو بیروبار ډېر دی. او کوم مدیران او کوم دغه چې دا کار پکښ کوي ډیر سست کار کوي، خلکو ته نوبت نه رسیږي، خلک ځنډوي په اوتو اوتو، دلته خلک د لیرې ولسوالیو څخه راځي، دلته شپې په دایخ کې ورته تېروي. نو زما هیله داره چې هغو کسانو ته نوبت ورکړي چې د لیرې منطقو څخه ورته راځي او تذکرې ژر کار یې ورخلاص کړي. یو خو چې اوس ته بایومتریک ورته وکړې، په دوې میاشتې به د تذکره بیا نه راځي، او یو دلته په اوتو وخت نیسي چې ته بایومتریک ورته کوي. نو زما هیله دغه ده چې دغه پیغام خپور کړي.
السلام علیکم آزادی ریڈیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند ولایت د دیشنو ولسوالۍ څخه خبر کوم. دیشنو ولسوالۍ ته افغان بیسیم خطر راوړې، د انټرنیټ ډیر کمزوري دی، د پلخو بند وشي ولې لکه موږ ډیر کمزوري زموږ سره مصرف کی او شی نه صفا کیږي، تر واتس اپ تر میسجان ما څه بل کار نه نخسته کیږي، او موږ دا خوښ دي چې دا نیټ ورزور ورکی.
آزادی ټول کار کوونکو ته السلام علیکم. ما دا پیغام دی ګوردم سلرم پیغام دی یو ملران مدیرات نشر کړی زالم ګل د هلمند ولایت نوید لسوالی اصر خدای وسیدون کی. ما دا ستاسو په کلی کې خادر به سم ولاره ده، د انټرنیټ الی دی کوم زور دی. نو ستاسو داس خوښ دي چې د مخابراتو ریاست اطلاع ورکړي او خبرې کوي په دې ستونزه باندې چې د علي ورزورولي کې مصرف راسه کوي او کار یې سم نه دی.
السلام علیکم محترم، بخیر صحت مو ښه دی؟ خوشحاله اوسئ محترم. نور زیتونو باغونه دي دلې د کندهار کې، عینومېنه کې موقعیت لري، افکو کمپنۍ مربوط باغونه دي. نو پر دې باندې موږ کار کوو، غواړو چې ستاسو د رسنۍ او ستاسو د چینل له لارې څخه دا خلک وپېژني چې کندهار کې زیتون موجود دی او ښه وده کوي، ښه اصطلاح باندې عاید لري. اساسي مشکل دا دی چې عامه پوهاوی نشته. نو دا د رسنۍ د لارې، د سوشل میډیا د لارې څخه که چیرې تاسو مثال په تور باندې ما سره همکاري وکړي، اوس فعلاً موږ موجود یو هلته کار کوو. دا زموږ زیتونو په اصطلاح باندې د فصل وخت دی، د میوې وخت دی، رش کولو ده، پروسس کولو ده. نو که چیرې تاسو خپل یو داسې متعلقه شخص ولري یا ستاسو کوم مطلب دغی همکارانې زموږ سره رابطه وکړي او دې باره کې خوشحاله اوسي. الله مو قدر وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی ریڈیو کارکونکو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. زه عبد النصیر زهیر له کندوز زړه د شرشو ولسوالۍ څخه خبرې کوم. محترمه، که زموږ دغه خبر ترې یو ځای ورسیږي، نو زموږ په هیواد کې په ډېره لوړه بیه باندې انټرنیټ د نو دغه پیغام کتر یو ځای ورسیږي. السلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو اور دوم کو کارکن کو تو سلام الام نے کہی لے اڑا نکوم بعد سلام زد زابل والا تشمزو اور سوال رس کی نت کلی وسی دوم کا زمو رخا دی رپات فلاکا د نہ انٹرنیٹ شبکہ لری نہ سڑک پوخ دری نہ کلی نکلرو زاد رکلو چروا کو خدا ہی لے درم سدا مو تا کلینک یا شبکیہ بالا کی. والسلام.
السلام علیکم. دا زادی راډیو ټول کارکوم پر سلام علیکم کوم بار اسلام ورو دیو مې کوم مرستا ور کړل د غربانو د کندو پلانمان دي واره څنګه باندې کار وکړو چې کوم په جوړ کې. نو ساس نه زادی راډیو نه په دې ځای ته راځي چې دا راځي چې ما کوم ورسې شایع دا دې په ځای تا کار کې جواب دې پیټه ایت
اور پیغامونه په دهله چې هغه ستونزې مو چې یاد کړې او هغه وړاندیزونه مو چې یاد کړل د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي.
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د دسمبر په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د هغې پریکړې یو کال پوره شو چې نجونې یې له لوړو زده کړو راګرځولې دي. بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او نړیوالې ټولنې په وار وار د طالبانو له حکومت غوښتي چې نجونو ته د کار په ګډون د هغوی د تحصیل او تعلیم حق ورکړي، خو طالبان بیا دا خبره په شرایطو پورې محدوده بولي او وایي چې دا مهال شرایط نه دي برابر او وایي دوی د نجونو تحصیل او تعلیم ته د شرایطو په برابرولو بوخت دي. په تیر یو کال کې له پوهنتونونو محروم نجونې له ډیرو ستونزو سره مخامخ شوې دي. په دوی کې سوریا خان د چې د ننګرهار پوهنتون د حقوق د پوهنځي محصله ده. دا چې سوریا خان د پوهنځي په څویم ټولګي کې و چې پوهنتونونه بند شول او څه احساس درلود هغه مهال او اوس څه فکر کوي، په همدې او اړوند نورو مسلو له نوموړي سره زما همکارې فریدې سیال دا مرکه کړې ده.
سوریا جان کې دا راته وایه، کومې ورځې چې د پوهنتونونو دروازې وتړل شوې او ستاسو وروستی کال هم وروستی سمستر هم لاغي راهیسي په کور کې د پانتون پر مهال باندې کوم وخت کې چې تاسو پانتون ته بدللی هغه وخت کې اوس په کور کې د څه کول په دغه تیر یو کال کې؟
په دغه تیر یو کال کې زمونږ خپلندار دا چې د سما د پانتون د سار نامې وظیفه کوله، د مسفخین نه پانتون بدلم نه لپاره مونږ خپل ساتونه چې د مسفخین نیول یو چې دوه کولای شم وظیفه وکم او هم پانتون تلاش شم، او چون دوی چې کله چې مرات راله نو پانتون نه بند شوي، د هغې نه وروسته بیې مکاتب مې بند کړه، ابتدایي صنفونه یوازې پاتې شوي، ابتدایي مکاتب چې تر شپږم صنفه پورې دوی شاګردان روزلی شي او شاګردان لري هم هغه مکاتب پاتې شو بس پلاس، نو د هغې سره یوازې به مې د دویم صنف تدریس کوو او مکتب ته تلم، نو د پونتون په وخت کې وکړ چې و ما خو زیاتره وخت په کور کې و ما هم دا په فکر کې باندې راتلم چې چیرته اوس پونتون اله وي زما واخره نه سم سره خلاص وي، اوس به مې کولای شو چې یو سکولرشپ ته اپلای وکم یا هم مستری ته سب ته نام وکم یا هم امتحان ورکم، نو دا فکرونه دا شیان په کور کې زیاتره وخت انسان ته په ذهن کې راځي کله چې خپل کتابونه ته ګورم یا د پونتون هغه ټایم چې شي، نو دا ټول شیان هغه شیان دي چې موږ ته دردونکي دي، د وخت په تېرېدو سره نور هم دا درد چې دا زیاتېږي نه کمېږي، هر وخت چې دا ماسپخین شي یا د پوهنتون د فراغت خبره شي دا لکان چې ګورو زیاتر وخت، نو موږ ته خپل فراغت را په یاد شي او خپل پوهنتون وخت را په یاد شي.
سوریا جانې که دا راته وایي د صنفیان د فراغت خبره دې وکړه، په کوم ورځ چې ستا صنفیان فارغ شول دغې ورځې راته ووایه، که څه هم تاسو صنفونه په ننګرهار کې به بیل وو خو همدوره کسان دی چې فارغ شول، هغه ورځ د څه احساس کولو څه خاطره دغې ورځې کې راته ووایي؟
که چېرته یوازې د هغې ورځ به درته نه وایم، تر اوسه پورې چې د انسټیټیوټ چې ګورو ما لکان چې تېنه فارغېږي هم راته یو قسم درد راځي، باور کوي چې نن زه هم لاړم بیرون وته وم، دوی نه مې چې کته خصوصا مې په پوهنتون باندې چې مې سترګې لګېږي د پوهنتون د مخې نه چې تېرېږم، نو یو قسم انسان د ژړغونې غږونه دننه احساسوم، داسې مې فکر کېږي چې اوس که په چغو چغو ژړېږم یا چغې ووهم کېدای شي هغه درد مې کم شي، خو یوازې دا نه چې خپل صنفیان مکتلي نور شاګردان نور محصلین چې ګورو چې دوی فارغېږي د انسټیټیوټ نه فارغېږي د کورسونو نه فارغېږي بیا د پوهنتونونو نه هلکان چې فارغېږي دوی په کتابونو په لاس ګورم چې دوی ځي پوهنتون ته، نو دا ډېر خوشنونکې او ډېر دردونکې ده، دا هغه درد دی چې واقعا زه تاسو ته که په الفاظ کښې مو وایم نه شم بیانولی.
سوریا که دا راته وایي، دغه نجونې چې له مکتبونو او پوهنتونونو محرومې شوې دي زیاتره یې ځینو هنرونو ته مخه کړې، لکه ځینې نجونې رسامي زده کوي، ځینې خیاطۍ کورسونو ته ځي یا نقاشي کوي یا ګنډل کوي، تاسې په دغه کې کوم هنر ته مخه کړې ده او دغه خالي وخت دې په څه ډکوي دغه شیانو کې د څه زده کړي؟
د پوهنتون څخه وروسته زما د پوهنتون په دوران کښې مې هم د خطاطۍ سره ډېر زیات شوق علاقه وو، چون داسې مسا د وخت ورته نه و، یک صنفونه ورته نه و، خو مې ونه شو کولی چې ځان ورته ثبت نام کړم، اوس خو بیخي بیا وخت یې نشته او نه هم داسې موقع ورته مساعد دی، یو وخت ورته برابر دی، نو بیا مې خیاطۍ ته مخه کړې ده، خیاطۍ مې ګنډل زده کړي کورسونو ته ځم، یا هم په کور کښې چې چاته شیسته یې ورسره کښېنم زده کړم، نو زه فکر کوم چې د دغه درد یا د هغې مشکل چې رواني موږ ته پیدا کوي خدای نه خواسته د هغې نه ښه ده چې په یو شي کښې ځان مصروف وساتو چې هغه درد موږ نه یو څو د خو لپاره.
سوریا د کورنۍ له خوا په ټوله کښې د فشار په اړه راته ووایه، ځینې نجونې چې په کورونو ناستې دي د کورنۍ له خوا ورباندې فشار دی چې دوی باید واده وکړي، په تاسې باندې داسې فشار خو نه ده وارد شوی د کورنۍ له خوا چې تاسې یا واده وکړئ یا بل ژوند په اړه باندې تصمیم ونیسئ چې بل کور ته لاړ شئ؟
زیاتره وخت کې د افغاني ټولنه ده که چېرته زه ووایم زه نه غواړم کچې ته می مور خپل را سره و دریږي مور خپل ونه ما سره و منی بیا خپل دی ورونه را سره و منی کوکور کې کورانای کې د سه خلک شته دی لکه کاکا ما خالا ماما د سه کسانې کورانای کې غړي چې دوی بیا وای چې نه دا غني ټوله نه دا وای چې دوی اوس دی وخت رسیدلی چې دوی باید واده وکړي نو دې ستونزو سره زیاتره وخت مخامخ شو یم زیاتره په کورانای کې چې محفلونه یا پروګرامونه پیدا کیږي زیاتره وخت چې تنم زم همدې لپاره زمانه خوخیږي دا خبرې او نه په ما باندې دې خنه لګي ځکه یو خونتون باندې دا غي درد شي بیا دا خبرې انسان ته بېخي رواني تکلیف پیدا کوي نو کلم چې موږ په کوم پروګرام کې خپل خپلوان کوي زه بس هم دا خبر را یادېږي چې اوس خونتون باندې درد هم نشته نو څنګه د ښای سره د واده فکر هم کړی ده کنه د واده لپاره تیاری هم نیولی کنه مور پلار ته هم دا خبره یادېږي نو دا خبرې دي د افغاني ټولنه دې سره موږ مخامخ کیږو که په کور کې که بیروني که د خپل خپلوان که دوستان
سوریا کدام را ته وایي اوس چې د کورنۍ یا د خپلوانو لخوا داسې یو ډول فشار هم در باندې راځي چې ته باید واده وکړې او همدارنګه له زده کړو هم پاتې د خپل روحي او رواني فشار په اړه دې را ته وایه چې څومره دا وضعیت تا ضروري او دا چې په کور کې ناست یې څومره اغېز در باندې کړی په ټوله کې
زیاتره وخت چې دغه حالت داسې چې بېخي انسان ته ناقابل تحمل چې موږ ورته وایو تحمل کېدونکی نه وي دا حالت تېر ژمی چې تېر شو د پوهنتونونه چې بند شو بیا ورپسې دغه حالت چې راغی موږ د امتحان نه پاتې شو امتحان سره بیا ما غوښتل چې د ماسترۍ لپاره ثبت نام وکړم بیا په هغې ثبت نام کښې هم جنو ته دوی حق ور نه کړه تر اوسه پورې زه هغې ته منتظر یم خو سږ کال زه دې ته خوشبیني ګورم چې منتظر هم دې لپاره یم او امید هم لرم چې انشاءالله هیله مند یو چې دوی موږ ته اجازه راکړي که څه هم پوهنتون موږ ته ویلي چې تاسو په آخرنی سمستر کښې وي امتحانونه م آخرنی وه نو تاسو موږ سره یو ډول فارغ استئ که چېرته دوی موږ ته اجازه راکړي چې ماسترۍ لپاره آمادګي ونیسم هغې ته ثبت نام وکړم دا به ډېر زیات ښه وي که نه پروس کال هم زه په رواني تکلیف اخته شوې وم سږ کال زه فکر کوم تر ډېره پورې ځان ساتم چې داسې فکرونه ونه کړم تر دې حده پورې ځان ونه رسوم چې زه دوا ته مجبور شم خو ځان مصروف ساتم خو بیا هم انسان دی ورباندې کله کله دا سوچونه دا فکرونه او دا دردونه په موږ باندې ډېرېږي
سوریا لنډ که راته یو دوه جملو کښې ووایي دا چې یوه نجلۍ په کور ناسته وي او زده کړې نه شي کولی او نظام له دغې زده کړو محرومه کړې وي لنډ راته ووایه چې د هغې نجلۍ درد څومره لوی دی چې هغه یو طرف هم ورته خلاص نه وي او نه شي کولی چې یو کار وکړي همدا اوس چې په دا کوم وضعیت کې ته یې په جملو کې لنډ بیان کړي خلکو ته څنګه د خپل درد بیانولی شي
که تاسو ته زه لنډ ووایم لنډ به دا وي چې که چېرته موږ یو مرغه په یو پنجره کښې ساتو دروازه هم ورته بندوو خوراک یوازې ورته ورکوو هغې ته وایم چې نه چغه ووهه نه خبرې وکړه هغې چې خبرې کولې نو هغه نه د دې پنجرې څخه وتی شي نه خبرې کولی شي نه د خپل د ژوند یا کوم ځای نه ته چې خوښه یې هغلته الوتی شي نو تاسو فکر وکړئ چې د هغې ژوند به سره کمی فکر وکړئ موږ هماغه حالت کښې اوس یو کور کښې یو په وطن کښې یو د تګ اجازه نشته د وظیفې اجازه نشته د پوهنتون اجازه نشته نو دغه ټول هغه شیان دي چې زموږ لپاره څهیده موږ انسان یو ژوندي یو په خوراک باندې خو زموږ معنوي یا د روحي غذا چې ده زموږ تعلیم ده زموږ وظیفه ده که چېرته موږ تعلیم وکړو نو زموږ به روحن موږ به آماده یو تربیه شوي اوسېږو نو که چېرته په موږ باندې تعلیم دروازې بندېږي او د پوهنتون دروازې بندېږي نو تاسو فکر وکړئ چې یو مرغه پنجره کښې ساتي هغه به څومره درد لري نو دغه یو مثال به تاسو ته ورکړم د دې نه به تاسو به درد کولی شئ چې زموږ درد څومره ده
د ننګرهار پوهنتون پخوانۍ محصله سوریا خان وه چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې اوریدونکو له دې سره د خپرونې د پای شیبو ته نږدې شوي یو اوس هم راځو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام لنډې برخې ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روحان راټول کړي دي
سلامونه نیک هیلی د ازادۍ رادیو د ورکو سو عزیزانو او دوستانو د خپرونې ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته خدای دې وکړي چې ټول به راته روغ او جوړ یاست او د ژوند له چارو به خوند اخلي زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم زموږ یو قریب ده په نامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسېدونکی دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کوره نه درکه دی چې کورنۍ یې د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په د پسې سخت پریشان دي. کچيري حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاره معلومات لري او یا د سره په تماس کې نو د مهرباني لمخې دي ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي 0-22-21-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-21-1. نو هر مسلمان ورور کده حکمت الله پاړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسن د فراد ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورکړو ته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی دی. شپږ کاله کېږي چې نه درک سوی دی. موږ د پاړه باندې هیڅ معلومات نه لرو او مرې دی درویش کاله یا څلرویش کاله. کوم ورور چې د پاړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوه شمېرو باندې د اړیکه نیولی سي او د واس مطابق جایزه هم لري 0-3-8-2-0. بل شمېره وایم 0-2-6-18-1-4. والسلام باحترام.
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړی وسې شغله تایر روشان صاحب تاسو ته هم دارنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دی لایم چې ټول بار تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله نا کله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچيري محمد داوود هر څوک پیژنې یا د محمد داوود شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګ کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-4-2-8-1-9.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
لگ دے دن دے راوڑا اشنا مرگ را پسی دے نیم خواب پاتی شو نوی کنا لگ دی دن دی را اوڑا اشنا
آزادی ملما
د آزادی رادیو د بلما پروگرام درنو اوریدونکو سلامونه میو منی اسمت څاروانیم نن په دې پروگرام کې لای ودا سی ملما سره خواله کوم چې د کابل په پولی ټکنیک په هانتون کې استاد پاته شوی ورسته د ډیرو نور افغانانو په شان مهاجر شوی دی استاد سید حسن پاچا نن سبا په جرمنی کې اوسی او لکلونو راهیسی په هیواد کې د علم د خپراوي لپاره د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې سره همکاري کوي استاد پاچا ته مې په پیل کې وویل چې اوس په جرمنی کې په څه بوخت دی
جرمنی کې خو نو تقاوت یم رسمي کار نه لرم څاروان صاحب اما په ټولنیزه برخه کې بس د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې چې انزور صاحب هغه خوا ته لاړ نو مسؤلیت یې زما په غاړه و اګر چې زه خو دومره فرهنګي او دغه شخصیت نوم خو بیا هم هغوی را باندې اعتماد وکړ او تر اوسه ما هغه کارونو سره تقریبا مشغول یم
کلتوري ټولنې یادونه مو وکړه کله یا وخت چې انزور صاحب په جرمني کې و مخې ته دي چې کابل ته لاړ شي او هلته کار پیل کړي ډېره فعاله وه ډېر کتابونه چاپول وروسته ولې غیر فعاله شوه
ډیره ښه پوښتنه ده څاروان صاحب واقعا په هغه وخت کې چې انزور صاحب لا دلته و هم یو څه تقریبا ضعف حالت و ځکه چې موږ ټولنه په هغه وخت کې جوړه کړه چې هلته طالبان په واک کې وو او هلته فرهنګي کارونه ډیر په ټپه ولاړ وو نو ډیرو دوستانو علاقه نیول او زمونږ غړو تعداد هم تقریبا د اته سلو ته رسېده نو په دې تو صورت سره موږ به د کال کله چې به د مالیه راپور ورکاوو نو موږ به د لس دولس زره اویرو په حدود کې کلنۍ دغه لرله اما ورو ورو دغه دوستانو ځانونه ګوښه کړل او یو غټ تعداد د آلمان نه او د هالینډ نه حتی لندن ته لاړل زمنګ ډیر قوی قدرونه د ټولنې چپاغې کې انزور صاحب ډاکټر صاحب خوشحال روحي اجمل روحي غریب صاحب او داسې نور هم افغانستان ته لاړل نو په حقیقت کې او ډاکټر صاحب صابر یو څه وخت ډاکټر صاحب ماخان نو په حقیقت کې زه ورته تنها پاتې وم بیا هم د دوستانو په کومک باندې او په ځانګړې توګه د شیر علي شیر او د غلام رسول همت چې د دغه ایوین په لاس د سالون مالکین دي هغوی موږ سره ډیر کومک کوو موږ ته بیا ځای په واک کې راکوو موږ د یو ځای د نیولو توان حتی هم نه لرو نو په دې ترتیب سره تقریبا یو داسې هم فکر وشو چې هر څه اوس په افغانستان کې کیږي هغه څه چې موږ چاپول داغه نه څو چند اطلاعات و فرهنگ وزارت و همچنان دا اکادمی علوم و برخه که دا شاید کتابونه چاپ کیگی نو نور با زمانگ دا کتابونه تا دونه ضرورت هم نی نو منگ که وکره شو چه اقلا دا ملی او تاریخی ورزی پا کال که یوزل یا دلوی غنده او سیمینار پا بنا او یاد وړو غوندو دستان غوندو په ترتیب د غسر اوس ول مانجو نو دغه یو انانم پر نه خدل یعنی کله نه غونډه او د یو شمیر زمونږ د پیاوړو شخصیتونو لیکوالانو فرهنګیانو ستاین غوندو تم دوام ورکړه اما کتابونه متاسفانه چې رانه پاتې شو
اوس په څال کې د کلتوري ټولنه اوس خو بیرته وضعیت بدل شو تاسو ویل چې هغه وخت د طالبانو حکومت او فرهنګي هڅې کمې وې کتابونه کم چاپېدل اوس بیرته هم طالبان واکمن دي او تر ډېره حده پورې د کتاب د چاپ خوند تللې ده کله چې موږ له کتاب پرندوی ټولنو سره خبرې کوو وای خلک ډیر کتاب نه اخلي ځکه چې خلک بے وسله شوي دي د کتاب د اخیستلو توان نه لري اوس څنګه تاسو بیرته خپل فعالیتونه زیات کړی دي او کنه
بالکل بالکل منګه کله چې منګه ډاکټر صاحب ملک زی ساين غونډه لرله چې هغه ډیر غټ خدمت کړی دی. تاسو ته هم معلوم دی اول
قاموسو
المانی پښتو قاموس او بیا المانی پښتو ګرامر حال تما په تاکید سره په دې باندې تاسو وکړئ چې موږ په هماغه حالت کې واقع استو چې د طالبانو اوله واکمنی وه، حتی د هغې نه په بد حالت کې واقع استو. نو هیله ده چې موږ سره کومک وشي او دې دغه ته پروسې ته بیرته دوام ورکو. موږ ډیر کوشش وکړو د استقلال ورځ به ستاسو په یاد، اگر چې ما زه خپل نه وم په سفر کې وم، یو سلو څلورمې کلیزې ته دوه دوه نیم زره تقریبا وایي چې افغانان راغلي وو، خو موږ په دې موافق نه شو چې اقلا پنځه شپږ نوي غړي هم غړیتوب دغه حاصل کړي. یعنی عملا چا دغه ونه کړله. داسې فکر کېږي چې بس همدا ټولنه ده او دغه څو کسان دي او دوی دې هر څه کوي. اگر چې موږ په بار بار وویل چې موږ که د یو خوا خفه یاسو چې د هیواد نه دغسې کدرونه راوځي، خو د بلې خوا خیر دی که همدلته موږ یو بل ته سره لاسونه ورکو او دا ماته کښتۍ چې دغه د رانه لږه سره خرابه شوې ده دا بیرته را دغه کړو، ښه برخه را سره اخلي، غونډو کې برخه اخلي. اما غړیتوب ته متاسفانه چا دغه نه دی کړی، زړه نه دی کړی تر اوسه پورې، داسې خاص رد شوي نه دي. خو بیا هم د نیکه مرغه کله چې انځور صاحب د خپل د دکتورا تیزس دفاع کوله، هلته هم زمان یو کتاب خو ډاکټر ظاهر زمانی چې یاد دغه ونشي زما زوم هم دی هغه کومک وکړه، دا یو کتاب هغه چاپ کا، نور پنځه شپږ عنوانه کتابونه انځور صاحب هلته په دغه موده کې چاپ کړل. او دا ځل چې هم تللی و هم زه فکر کوم دی کوم چې دوه دي که درې عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. نو ما هلته په بار بار وویل چې دا به په نیک پال ونیسو او انشاءالله چې بیرته به که په هغه شکل باندې نه وي په یو کم تعداد به بیرته د انانه ژوندۍ وساتو. خو د نیکه مرغه هماغه څه چې ما مخکې ویل چې ډاکټر صاحب یحیا وردګ هلته دا کار پیل کړ او تر اوسه پورې درې سوه څه د باندې درې سوه عنوانه پوهنتوني کتابونه چاپ کړي دي. څو ورځې مخکې ورسره ما خبرې وکړې چې ډاکټر صاحب اوس چې ته دلته ستا دغه کار جریان لري که نه، هغه وویل چې و هماغسې جریان لري او په کال کې تقریبا شل عنوانه کتابونه هم هغه چاپوي چې هغه هم زمونږ د ګر چې خپل د افغانیک په نوم یوه ټولنه لري خو زمونږ د کلتوري ټولنې هم فعال غړی دی. نو دا هم د یادولو وړ د څاروان صاحب.
پاچا صاحب تاسو ویل چې نوي غړي مو په ټولنه کې جذب نشول، دا خو یو اړخ ده، بل اړخ تر ټولو سي شاید مهم وي هغه دا ده چې خلک پیسې درکې، کومک وکې، انا درکې سي تاسو کتاب چاپ کړئ، ځکه چې یوازې محدود کسان خو نشي کولای چې همیشه پیسې له جیبه ورکې او کتابونه د خلکو چاپ کړي د خلکو لپاره. آیا د پیسو په ورکولو کې خلک حاضر دي کومک وکې؟
متاسفانه دا پروسه هم د پخا په حق له ډیره ضعیفه شوې ده، ډیره ضعیفه شوې ده، ځکه چې هغه ډاکټر صاحبان چې موږ سره مخکې کومک کوو هغوی تقریبا اوس تقاوت په حال کې دي خپله هم. او دلته تاسو ته معلومه ده چې هر څومره څوک زحمت وباسي د تقاوت معاش یې د زره او د یو نیم زره نه زیاتېږي. نو په دې نرخونه او په دې حالت سره چې اوس روان دی په اروپا کې د هغوی خپله ګزاره هم پرې نه کېږي. په دغه حق لبانی هم زمونږ دغه کم دی. څو کاله مخکې ډاکټر صاحب همت موږ سره یو هر کال دوه کاله سر په سر زر زر اویرو مرسته وکړه، اما اوس هغه خپله په تقاوت کې دی. موږ حتی دا جرأت نه کوو چې په هغوی باندې غږ وکړو، ځکه چې هغوی فکر کوي چې تاسو باید په دې پوه شئ چې موږ خپله په څه حالت کې استو. خو موږ یو دغه رانه پاتې دی چې دا نوي ځوانان چې اوس زموږ دلته ډاکتران شوي دي، بزنسونه لري. اگر چې په دې تېره غونډه کې زه خپله نه وم، موږ تر اوسه د هرې غونډ غټې غونډې نه وروسته غونډه نیسو او غونډه ارزیابي کوو، خو موږ ونه شو کړلی په دې موده کې دغه ونیسو. یو تعداد ځوانو تجارانو موږ سره په دغه یو سلو څلورمه کلیزه کې په تجلیل کې کومک کړی وو چې هغه به هلته هم یاد شوی دی او بیا به هم یادوو. نو اوس به موږ هم دا ځوان کادرونه چې نوي ډاکتران دي، نوي انجینران دي یا ښه بزنسونه لري، دوی ته به پاملرنه کوو او انشاءالله چې په دې حق لپاره هم یو څه لاسته راوړنې ولرو.
د تقاعد ژوند په اړه راته وایس چې په اروپا کې د یو متقاعد ژوند څنګه دی، په څه وخت تیروي؟ دلته خو د افغانستان په شان ټولنیز روابط نشته، راشه درشه نسبتا ډېره کمه ده، ځکه چې ټول مصروفه دي، بیا وخت څنګه تیروي؟
نو د تقاعد حالت خو تاسو ته خپل هم معلوم دی، بالخصوص په اروپا کې. او زمنګ تقاوت خو همداسې شو چې زمنګ 15-14 کاله کار حالت په افغانستان کې وکا، او هغه دلته په هیڅ کې حسابي مونږ چې دلته اول رالولو تقریبا 100 میاشتې ورسته زمنګ اول انټرویو رالله، ډیره شریفه قاضي و، هغه مونږ ډیر زر قبول کړلو. اما متاسفانه دلته د سارونوانی شوبې مونږ سره بیا داوا وکړله، او د وکیل د خوانه مونږ ته د اطمینان راکول کې د چستاس کیس په بیرته هغه واخلی او تاسو به قبول کی. په دې باندې په مونږ باندې اته کاله تقریبا د ستیر کړ چې مونږ د شپک فامیل کورنۍ سره په یو کوټه کې تقریبا درې نیم کاله اوسېدلو، نو زر قبول نشولو متاسفانه. که ما ته چانس کم و زما میرمن ډاکټر و، هغه ته خدا چانس و چې کار وکړي. سره د دې هم ما شپږ نیم کاله په یو آلمانی اداره کې په انجینري شعبه کې کار وکړ، اما ما ته هیڅ نوې امتیازات نه راکول، ځکه چې ما د دې ځای اقامت ویزه نه لرله. دغه کار چې په ما باندې دوی وکړ د دوو مارکو په مقابل کې، آیوی یورو په مقابل کې، دا اصلا درې میاشتې. اما دا چې ما فکر وکړ چې بل کار نشته، رې څه نشم کولی، نو او هغه نه آلمانی هم چې ما سره وو په دفتر کې هغه هم زما سره خوشحاله، نو ما بیا د وطلبانه شپږ نیم کاله دوام ورکړ، اما امتیازات یې هیڅ را نه کړل. نو په دې صورت سره وروسته ما ته وکیل وویل چې ستاسې د طالبان چې بیرته راغلل په قدرت باندې، نو ویل چې ستاسې نور چانس نشته، په غیر د دې نه چې کیس واخلی او کار وکړي، او د کار په نتیجه کې که تاسې وکړی شئ چې دلته خپل حقوق حاصل کړي. نو ما قسم وکړل، بیا زما د خوري شیر علي خان یو دکان پرانیستو، په هغه دکان کې ما کار کاوه، اگر چې اولې په هماغه دکان کې هم د کار اجازه نه راکوله، ویل چې دغه سی کار اول د المانیانو د پاره دی او بیا د شرقي اروپا د اروپایانو د پاره دی، ستاسو د پاره دا اجازه نشته. او بیا وروسته وتوانېدلو چې درې کلنه یو کلنه ویزه شي، بیا درې کلنه ویزه شي، بیا د کار اجازه هم راکړله. نو هماغه د دکان په نتیجه کې موږ وکړی شول چې تقریبا د نیشنلټۍ پورې ځان ورسو، نو نور بیا ما کې د کار قدرت او دکان هم نور داسې عاید نه لاره چې دوام ورکړو.
نه زما سوال بل ځای و، خصوصا تاسې دا هم راته وویل چې څنګه مو ژوند دلته پیل کو، کوم مشکلات مو لرل په ژوند کې او د مهاجرت په دوران کې. زما سوال دا و چې اوس چې کار نه کوئ، په کور ناست یاست، دلته خو راشه درشه کمه ده، ځکه چې اکثره خلک مصروف دي او یو څه دا کلتور هم بدل دی، وخت په څه تیروئ؟
نو وخت خو بس د ډاکټرانو سره منډې را منډې دي ساروان صاحب، نور داسې خاص کار نشته دی. اگر چې کله چې دا سالون زما خوري جوړ کړ، خدای دې ورسره ښه وکړي، ما ته یې هم وویل چې ماما که ته دلته راشي او اقلا دغه کنترول منترول وکړي، یو څه کا وخت ما د هغوی سره هم کار وکړو. خو بیا زما په کابل کې یوه دعوایي غونډې ځمکه وه او هلته لاړم، څلور پنځه کاله هغې دوام وکړ. د دغه په ترانس کې ما ته هم قلبي تکلیف پیدا شو، بیا په افغانستان کې حتی دا د غاړې مورې تکلیف شو. نو اوس ټول بس د دې صحیح دغه سره لاس په ګریوان یو، کله یو ډاکټر ته کله بل ډاکټر ته، نور داسې خاص دغه نشته. نو دغه غم خادی دی، که چېرته کله غم یو کمه خادی یو، خدای دې خادی ډېرې کې، نور بل خاص دغه نه لرو سروان صاحب، نشته متاسفه. د دې نه رنج وړو او ډېر تکلیفونه هم د دې نه پیدا کېږي.
بس خدای دې صحت درکړي او سالم و سلامت اوسئ. پاچا صاحب، د افغانستان په اړه راته وایست، چیرته زیږیدلی یاست او زده کړې مو چیرې کړې دي؟
زه د کونړ په ولایت کې د وټاپور په کلی کې، هغه وخت د وټاپور کلی او وس ولسوالۍ د 9 کیلومتره مرکز ته نږدې دی. هلته مې تر شپږم ټولګي پورې لومړنی ښوونځی ولستو. صفت د ځان مې عادت نه دی او خوښ مې نه دی، خو دغسې واقع شوه چې تقریبا د شپږم ټولګي پورې هلته پاول نمرګۍ سره خلاص کو. بیا د متوسطې دوره شو د چغسری کې، کله چې موږ بیا نه هم سن ته ورسېدلو هلته د عمرا خان لیسې په نوم لیسه شوله. نو درې کاله وروسته مې هلته بیرته نور دوام ورکړ. تقریبا همدغه وروسته شپږ کاله هم ته دغه لیسه کې په خپل سند کې مې د اول نمرګۍ افتخار لرو. بیا نو کانکور امتحان ورکړ او پولي تخنیک ته کامیاب شوم. پولي تخنیک هم یو کال ولوسته او هغه هلته نو تقریبا اول سند مقدماتي غوندې سند کې بیا په ورشتو باندې هغه وخت کې ورشتې وې تقسیمات کېدل. خو زمونږ خوشبختی دا وه چې په هماغه کال کې په همدغه کال کې په یوازنی کال چې تقریبا 21 نفر د هر ګروپ نه درې درې نفر اول نمره او دویم نمره او دریم نمره ولېږل شوروي ته، نو زه هم په هغې جمله کې لاړم. او باقي شپږ کاله مې د ماسترۍ دوره د مسکو د لارو او ډګرونو د جوړولو په انسټیټیوټ کې تیر کړل. هلته مې ماستری لاسته راوړل.
تاسو له ازادي رادیو د ازادي رادیو میلمه پروګرام اورئ. زموږ د پروګرام میلمه استاد سید حسن پاچا دی. د ماستری وطن ترستانه شوي او په وطن کې بیا په څه بوخ شوي؟
د ماستری نو وروسته رالم دانو د شهید داوود خان د جمهوریت دوره وه. زه په ماغه دپارتمنټ کې د استاد په صفت مقرر شوم چې د هغې دپارتمنټ د دپارتمنټ معاون هم خدای بخښلی د داوود شهید داوود خان زوی وایس داوود. ډیر په افتخار یې موږ ودی ولو، ډیر په خوشحالۍ سره او ډیر خوشحاله و چې موږ بیرته راګرځېدلې استو. شپږ 50 کې زه رالم په ډیپارټمنټ کې مقرر شوم د سمبولې میاشت وه. بیا نو وروسته د ثور په 50مه نیټه باندې چې دا تحول منځته راغی، نو بیا زه د جوزا په میاشت کې چې جلیلی صاحب خدای وبخیر هغه وخت د پوهنتون رئیس و، د هغې د خواهش په اساس چې ډېر خواهش یې وکړ زه د انجینرۍ پوهنځي ته د مرستیال په توګه ولېږل شوم. هلته مې په انجینرۍ پوهنځي کې څه موده د مرستیال په توګه، بیا وروسته د هغه پوهنځي د رئیس په توګه دنده ترسره کړه. او بیا په 1950 کال د عقرب په میاشت کې انجینر صاحب پیروز چې هغه وخت کې د پایدامې وزارت مویلو، د هغه په خواهش باندې لاړم او هلته په پایدامې وزارت کې د لارو ډګرونو په نامه باندې چې پخوا د قویکارو ریاست ورته ویل کېده، بیا د لارو ډګرونو لوی ریاست شو، د هغې دنده ما ته وسپارل شو.
او تر کله پورې په وطن کې وی او کله بیرته ورڅخه لاړې مهاجر شوي؟
زما ماشومان تقریبا په 90 او 91 کال کې زما یو اوخه په دوشنبه کې وو. هلته راووتل، هلته زما ماشومانو مکتب کې د داخلېدو حق پیدا کړ او هغه میرمن مې هلته ستاج تقریبا متور کړ شو. خو زه د هغوی سره رالم، خو زه بیرته وطن ته وګرځېدلم. لا پولی تخنیک وما او په 2009 کال کې تقریبا منګه د وطن راووتلو، پیخی راووتلو او به مسکو ترالو، د دوشنبه نه به مسکو ترالو، د مسکو نه به په ماغه 2009 کال د دسمبر په میاشت کې چې امدا د کریسمس د ورځو سره متصادف و، رالو او په کولن کې پناه ورکړه او بیا هم دلته یاست.
بله، تا
تاسې په افغانستان، روسیې، تاجکستان او د جرمني کې ژوند کړی دی، حتما به د ژوند جالب خاطرې لرئ. که کومه خاطره مو په یاد وي، د روسیې د وخت، د پوهنتون د وخت یا د مهاجرت د وخت، نو زموږ له اورېدونکو سره یې شریکه کړئ.
نو د روسیې د وخت خو د محصلې ژوند خو ټول خاطرات دي. زه د نیکه مرغه هلته هم تقریبا شپږ کاله چې زه وم، هلته ورته زملیا چیست ویل کېدله، او د هغې ستارسته په اصطلاح ورته مرواجوه، یعنی د هغې د افغاني د هر ملک محصلینو باید یو یو ټولنه لرلی، چې هغه ټولنې ته د دوی په اصطلاح زملیا چیست ویل کېدله او مشر ته ستارسته ویل کېدله. چې زه د دغې ټولنې د تقریبا شپږ کاله تر څو چې ما تحصیل ختمو، فقط آخر کال کې چې ما په ډیپلوم باندې کار کاوه، بیا بل څوک شو، ما هلته شپږ کاله دغه خدمت وکړ، او هغه خدمت هم آسان خدمت نه و. موږ به حتی هر کال زموږ سفارتونه هغه وخت کې دونه بېغوره وو چې محصلین به راتلل، مګر میدان ته حتی د سفارت څوک مخې ته نه ورتلل، کله کله به روسانو نه بېغوري وشوه. نو موږ به حتی هلته ځان رساوه، هغه د محصلینو راوستل، او دغه د شپې هغه ډوډۍ او دغې ټول تقریبا زموږ په غاړه. او بیا چې زموږ انسټیټیوټ چې د امادګۍ فاکولټه لرله، نو ډېر افغانان به زموږ په انسټیټیوټ کې پاتې کېدل. نو څه چې زموږ په وس پوره وه، د هغې سره کومک او فوازی د چاول وخت کې چې هغې راغلل، موږ په هغه وختونو کې په دویم او درېیم سن کې وو. نو په هره دوره کې چې به محصلین راتلل، امادګۍ فاکولټې ته موږ ورسره کومک کوو، او دا زما دپاره تر اوسه پورې د خوشحالۍ ځای دی چې د ډېرو سره کومک کړی دی، او ډېر هم چې کله ویني رضایت ښکاره کوي. او د هماغه وخت نه دغه اصطلاح لامراج وجه وه چې د ټیټو صنفونو شاګردانو به موږ ته استاذ وی، او دغه د استاذۍ افتخار ما د محصلۍ د وخت نه د ځان سره سروان صاحب.
پاچا صاحب، تاسې کلتوري ټولنې سره څنګه علاقه پیدا شوه؟ آیا په خپله مو لیکل کول او که څنګه؟
نو کلتوري ټولنه خو داسې شوله چې کله چې انځور صاحب دلته راغی، دا شاید د هغې ابتکار و، بیا نو یوه غونډه جوړه شوله، او په هغه غونډه کې موږ ټولو اشتراک کړی و، او علاقه هم زمونږ وه. نو ما د اجتماعي خدمتونه خو ما تاسو ته وویل چې هم د محصلۍ د دورې نه ماشالله د دورې نه څه چې حتی د لیسیب د دورې نه وکله چې داسې د جشن ورځې وي، زیاتره وخت به ما ته وظیفه راکول کېدله، مقاله که ما هغه وخت کې په خپله نه شوه لیکلی، د کوم استاد د خوانه لیکل کېدله ما به لوستله. یعنی دغه استعداد د هغه وخت نه تقریبا تر یو حده و. حتی یو دفعه داسې اوازه شوله چې ظاهر شاه راځي کونړ ته، زه د دولسم سم نه فارغ شوی وم، حتی زما پسې ګرځېدل چې ما پیدا کړي، او که بیا موکړی شم چې هغه وینا چې د هغه ته باید وشي هغه زه وکړم. نو دغه وخت سره د هغه وخت نه استعداد او علاقه وه. بیا نو دا رهبري کمیټه چې تعینېدله، خو دا وطلبه نه وه، دا وطلبه نه وه. نو په هغې کې اول زه د کار په ډله کې او د مشرتابه په ډله کې راغلم، او وروسته بیا د انځور صاحب چې کله هغه خواته لاړ، بیا نو ماته دا مسؤلیت په غاړه شو.
تاسې د ظاهر شاه یادونه وکړه، په دې لړۍ د مرکو کې له څو کسو سره خبرې کړې دي، ډېره ورته جالبه وه چې د هېواد پاچا یې لیده، تاسو لپاره څنګه وه؟
بیا رانغې څاروان صاحب، هغه سفر نه پوهېږم چې په څه باندې دغه شو رانغې. ما په خپله شخصا نه دی لیدلی، ما د احترام وړ شخصیت دی. اوس چې کله دا نورې ټولې دورې تېرې شوې، هر څوک په دې پوهېږي چې هغه یوه طلایي دوره وه. زمونږ دپاره په خاص ډول ډېره طلایي دوره وه، ځکه چې زه تحصیل ته مسکو ته هم د هغه په وخت کې ولېږل شوم، او بیرته چې رالم د شهید داود خان دا وخت، نو زما دپاره واقعا ډېره ښه دوره وه. موږ ښه خاطرات لرو دغه وخت.
دغه وخت کومه قصه کم په یاد وي؟ هغه هم ووایست.
داسې خاص دغه نه دي شیری شوی، خو زما د خپل د ثور د پاسون نوروز ته خاطرات را سره شته دي. اگر چې خې او بدې ډېرې پکې راغلي دي، خو زه چې کله ما دوه درې خاطرې دي که وخت لرې زه به دغه کوم.
مهرباني مهرباني.
یوه خاطره دا ده چې زه کله د پونځي نه د پونځي د ریاست نه د لارو ډګرونو لوی ریاست ته تلم، نو ما ته هم د پونځي د ریاست د پونځي په موټر کې او هم چنان د دوه درې استادانو چې فولکس واګونونه لرل زما سره بدرقه لاړل او زه بدرقه کړم او هلته زما په معرفي کې دی برخه واخیستله. دا زما لپاره ډېر غټ افتخار و. زه په هغه وخت کې د پوهنیار په رتبه کې وم، ما دا وکړی شول. دا زما افتخار دی او زه باید په جرأت سره ووایم چې زمانه د پوهان تر سطحې وسازان هم په دې راضي وو چې زه د دوی دلته ورکوټه هم یم، د دوی رئیس ما. واغه دا و چې ما دوی ته ډېر غټ احترام لرم، د دوی ډېرې مشورې ما اخیستلې او دوی په دې پوهېدل چې دوی چې زه د دوی مشورو ته اهمیت ورکوم او د دوی احترام کوم. نو دغه چې دغه یو غټ ګروپ زما سره لاړ او زما په معرفي کې برخه واخیسته زما لپاره ډېر غټ یو غټ کار و او زما په ژوند کې به دا د هېرېدو نه وي. بله غټه خاطره چې وکړله چې زه د لارو د ډګرونو د وزارت نه، اگر چې زه په هغه وخت کې انجینر صاحب نظر وزیر و، زه چا نیم بدل کړی، ما خپله استعفا ورکړه. ځکه چې هغه وخت کې د کشمن ورور هلته مویل و او مسلکي سړی نه و، او دغه رقابتونه د دغه دوه ګروپونو نو زما کارونو کې به خنډ راوست او ما نه غوښتل چې کارونه وروسته پاتې شي. ځکه چې انجینر صاحب نظر هم وزیر و او هم د یو زون مشر و، هغه به په میاشتو نه و. نو ما هغه ته وویل چې زه نور دلته کار نه شم کولی. ډېر اصرار یې را سره وکړ، هغه جریان غټ دی. خو زه پولي تخنیک ته لاړلم او هلته بیا چې مقرر شولو ما، نو روسانو واقعا ډېره بده دغه کوله. اگر چې د ریاست په وخت کې دی راتلل ډېر احترام یې کاوه، خو بیا یو دفعه دوی د امیر د ډپارټمنټ باندې ته وویل چې محصلین مونږ د تطبیقاتو دپاره لیږو او که تم را سره لاړ شي لارو ډګرونو ریاست. نو هلته چې زه لاړم، خدای شاهد دی چې د هر منزل نه د مامورین او د خلک راښکته کېدل او هرکلی یې کاوه او ستړي مشې کولې. بیا چې د رئیس دفتر ته لاړو، هغه چون زما په وخت کې معاون و، ما ته د خپله چوکۍ پرېښودله چې په دې باندې ته کښېنه تر څو چې ته دلته ته. ما ونه منله، خو دا روسیه هم ایران پاتې و. نو ما ته وویله چې ستا څونه ډېر دوستان دي. ما ورته وخندل چې دا زما دوستان نه دي، زما همکاران و. خو سره د هغې چې بېرته پولي تخنیک ته وګرځېدلو، بیا هم د ده رویه چندان ښه نه وه. خو زما لپاره د خوشحالۍ ځای و چې وروسته د دې نه چې زه هېڅ کاره یم، د دې رئیس هم نه یم، دغسې احترام زما وکړو. نو دغه خاطرات ما سره شته دی.
بله، ډېره زیاته مننه. کور ودان، کور ودان، کور ودان.
تاسو نه ډېره مننه.
سهارا بسوی پزڑکی میں دمینی ولولے را پروی او پزڑکی میں دمینی ولولے را پروی او سادا بنگڑو شرنگ شرنگ سادا بنگڑو شرنگ ہر سہارا بسوی پزڑکی میں دمینی ولولے را پروی او پزڑکی میں دمینی ولولیرا پروی او سادا بنگڑو شنگ شنگ
پلی چوکلی چالون دس رو شنڈو جامون